په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوېدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې کتلې ده. پوره خبرونه ده. پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په اسلام آباد کې د مشال لري خبريال د پاکستاني چارواکو په حواله وای چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې ترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړی چې په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنۍ حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته روانې دي. اقلیل حکیمی تېره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم ګډون وکړ. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د يرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي يرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغرې لارې تړلې او د مشکوکو کورنو تلاشي پیل کړې ده. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي سو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان يرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وندرلین د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډیر ښه فرصت دی چې دوی په افغانستان کې د امنیتی جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوي.
دوی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتی جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دي. دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریا کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. روسیا او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړي دي. د امریکي او د هغې د ائتلافیانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. روسیې په سوریه کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې په نښه کوي. هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاحکاران استولي دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو پر څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه و پیژندل شوی د نومبر په 22 په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشې شوي دي. له پرونیو نیولو شوو 15 تنانو نه هم دوه یې بېرته خوشې کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداری ته په لوړه سطح کتل شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلې دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. په هغو بریدونو کې 130 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي واسکټ چې چاودیدونکي کیلۍ یا چابي ورسره نه وه پرون د پاریس په جنوب کې د خزلو په یو ډیران کې د ښاروالۍ د یو تن لخوا چې پر صفایي موظف و موندل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د یو فرانسوي پولیس افیسر په حواله لیکي د لابراتوار نتایج ښیي چې په جاکټ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هماغسې وو لکه د پاریس په بریدونو کې په کارول شوو واسکټونو کې چې استعمال شوی وو. د هغو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړ. او روسیه خبر دا چې روسی چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جالي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د روسیې د فدرالي پلټنې د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین سرکاري خبري اژانس تاس ته ویلي په همدې موده کې 10 تنه نور په غیر قانوني توګه د تولید شوو الکولي موادو د استعمال په وجه په بیړنۍ توګه روغتون ته وړل شوی دي. نوموړی وایي د هیواد په لروبر کې د الکولي موادو د استعمال له وجې د خلکو مړینې پیښې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د الکولي موادو د تولید واک د حکومت ته وسپارل شي. دی وایي دا خبره هم اړینه ده چې د بهرنیو شرابو په واردولو دې سخت بندیز ولګول شي. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان د خزانې وزیر له افغان چارواکو سره له لیدنو خوشاله دی. وایي چې د توانایي پر دوو پروژو یې خبرې سره کړې دي.
ہماری میٹنگ الحمدللہ بڑی کامیاب تھی. دو نئے پروجیکٹ کی بات ہوئی ہے.
پرون مخام د خیبر پختونخوا پټان کې ناصرګند وسلوالو د لیویز ځواک یو سرتیرې په ډزو وجل دی. بلخوا د ممند جنسای د بایزو اوسیدونکو وایي هغه مرستې چې د پاکستان حکومت د نورو جنسایو له بیکور کل شو خلکو سره کړې دي له دوی سره نه دي کړې.
څنګه د نورو جنسایو سره وصول شو تر شنو نه چنتونه دا اوته وصول څه د ممند جنسای کې لا نه دي شي.
او د پاکستان له قبالي سیمو سره تعلق لرونکو سیاستوالي او مدني فعالان د هغه هیواد له حکومت ګیله کوي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په عمل کې له دوی سره سلا مشورې نه دي شوي.
بلوچ پنجاب هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کو مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن له غونډې وروسته چې پرون په اسلام آباد کې وشوه د پاکستان په حکومت کې د خزانې وزیر سینیټر اسحاق ډار یو خبری کانفرنس ته هم په اسلام آباد کې وویل چې دواړو هیوادونو پر کونړل سیند د توانایي د پروژو عملي کولو د کاسا یو زر په شمول په یو شمېر نورو پروژو کې یو له بل سره د مرستو زیاتولو په خبره اتفاق وکړ. خبري غونډې ته د افغانستان د خزانې وزیر اکلیل حکیمی بیا ویل چې د دواړو هیوادونو حکومتونه د ورپېښو مسلو د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزاني وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته سینیټر اسحاق ډار وویل چې غونډه کې دواړه خیزه سرمایه کاری په چارو خبرې اترې وشوې او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دواړه خیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګه کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمانستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میګاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي.
راځي او د دلاره نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. ترڅو چې زمنګ د منسوبو خبره ده نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. د غشان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سنټر چې کمی منسوبې دي په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی اویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او که نه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دې وي چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړي دي نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یادوي چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نهمه غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، پرون ماښام د خیبر پختونخوا په ټانګ کې ناڅرګنده وسلوالو د لویز ځواک یو سرتیری په ډزو وژلی دی. په سیمه کې پولیس او امنیتي ځواکونه وایي چې دغه وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. سیلاب مسعود چې د مشال ریډیو خبریال دی موږ ته رپورټ راکوي.
د سویلي پښتونخوا ښار ټانګ د برې په کلي کښې ناڅرګنده وسلوالو د دریم په ورځ ناوخته مهال د سویلي وزیرستان لویز فورس یو سرتیری تلاوت خان مسعود 22 وی وژلي. ویشتونکي وژونکي د پیښې د ځای نه په تېښته کښې بریالي شول. د پیښې په اړه هم لا تر دا دمه چا قبوله کړې نه ده. په دغه برې کښې مې چې د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي سره تماس ونیو، هغوی د نوم جوتولو ژغ ریکارډ کولو نه سر وغاړوه. البته دا یې راوښول چې سرتیری د ټانګ په بندوبستي سیمه کښې ویشتلی وژلی شوی دی، ځکه د ټانګ پولیس او د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي ګوشي ګوشي تحقیقات باندې لګیا دي او کله هم چې د دغو تحقیقاتو نتیجه راووزي بیا به معلومه شي چې د دغې برید او د لویز د سرتیری د وژلو اصلي سبب سدای. دا دې هم یادوي چې د دغې پیښې نه څو میاشتې مخکې د ډبرې سره نږدې د ټانګ ګومل په سیمه کښې هم د سویلي وزیرستان د لویز فورس یو بل سرتیری په دغې رنګ پیښه کښې ویشتلی وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د محمد اجین صاحب د بایزو اوسیدونکي چې شاوخوا شپږ کلونه وړاندې د نامنیو پیښو او د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې بکروټل شوي ول، وایي چې د سیمې 80% خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی زیاتوي د سیمې خلک له دې وجې چې د صحت مرکزونه، سکولونه او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورته نه دي برابر کړل شوي، خپلو کورونو ته بیرته تګ ته زړه نښه کوي. دا خلک له حکومت غواړي چې یادې اړتیاوې دې پوره کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمد ایجنسی په بایزای سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده، اولس وایي چې هغوی د شپږو کلونو نه زیاته موده د بېکورۍ په حالت کې تېره کړه. 40% خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پېښور، پنډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجي زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسېدونکی دی او هغه وایي
جنګو
قومونه او دا انقلاب ټول په بیزي قوم زده کې سره چې دی په بارډر پراته دی او ماجر شوین ته دی دی او وطن کډوال دی څنګه دی نو نو جام څو سره وښلو چې په تر اخینو نه کې انتونه دا وته وښو دی د بیا واپس نه پاره یو ترتیب جوړ شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وښو نور راښینو نه نور کومه څه وښو څه جوړ باندې جام څه کې لا نه دی شي لچا سره نه دی شي
د تر هغري ز جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه ځکه په دغه سیمه کې لوړان دی هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوالو ړنګولې او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه
کوم څاغ بیماری په خور سره راځو هغه موږ په لار باندې وفات شوی او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته د ماشومان تعلیم او کی حالت هسپتال می راو شي شنو د مجبوری نه او بل هم تاغه سي نظر وشه د نورو قبایلو شان چې کوم نورو قبایلو ته شوی او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته ملاو شو راشن ته ملاو شو
نو کو دغه خلک بیرته کورونه ته ستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت وي سوي ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دی به پکې د بجلی دی به پکې د اوبو دی د ماشومان خدمت د لری لری زین او په سرونو باندې را سم من کبای چې پوره سلور پلار به زه کوم نو دا ور نه تي ته په څه کنه چې مې ته ته په څه کنه چې په فاق ته په څه کنه دا څه ول ماجر یا څه تاسو خپل علاقه څه کنه
بل خو د محمد جن سین ټاکلې شوی د پارلمان غي بیل الرحمن څور ز وړاندې مشال رډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کرول روپی منزور شوی دي چې ګنې به ور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي شانواز ترغزی مشال رادیو محمد ایجنسی
دا مشال رادیو دا
د پاکستان په کبالي سیمو کې فعالې ځینې خزي وایي چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په لړ کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده شوې د کبالي سیمو خزینه سیاستوالې او مدني فعالانې وایي چې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه جوړه شوې حکومتي کمیټه کې دوی ته نمایندګي نه ده ورکړل شوې او ځکه نو دوی دغه حکومتي اقدام غندنه کوي بل په لور د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ د خلکو استازي حاجي شاجي ګل افریدی وایي کارتیا محسوس شوه نو په یاده کمیټه کې به قبایلي ښځو ته هم ځای ورکړل شي پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورټ اورو
د قبایلي سیمو ځینې خزی وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکي حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده خو د قبایلي سیمو له ښځو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې
د فاټا د زنانه نه خوړو بخې ته پوسټر هم نه دي شوې اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټي چې جوړېدله نو د قبایل کې څو کمتونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړی وي د فاټا د یو کونس دی لا کینه دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال دخل کوم ته اصلاحات کوم قبایلی زنانه احتجاج وکړ چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو
د تیرې جمعې پورس په پیښور کې د تکړه قبایلی خويند تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه د دې تنظیم مشر شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او د حقونو لپاره غورځول شوی دی
په دې خبره باندې د فاټا خځې چې کومه مخ کې نه په وی نورې خپه شوی حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو د کې د فاټ د فاټا نه څو څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا څه دومره شیوی نو په دین نور پاکستان ملګو کوي
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالا نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولست د پاکستان لپاره ډیری قربانی ورکړي دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړی خپل وګړي نه دی منلي
ما رستو ګوردن چې 2009 کې ما یو قرارداد جوړ کړو چې فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهر دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي چې دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټه کې چې کوم لوکل خزې وکل خزې دي لوکل خزې دي نو په کار راځي چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دې برپور نمائندګي ورکړې شي
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولست خپل حقونه ورکړل شي او لاغې رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي
خبر دادا کہ پاتش پہ خزے دے خزو نمائندگی خوب اپنے وقت کی گی کہ اول خو مونگا تا دے دے بلتستان او دے غاغو دے رائٹ رائٹ دانا چھ پا مونگ دے لو بے کہ چھو سراشے پا خیبر پاکستان پاک زم شکرہ چھ نمسر معلومی نمخفی معلومی دے خزو خوب بے عورت سے جارو
د جمعه پر اسنا وخت د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري، نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو، خو یو کار هم بل کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نیشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټه نه څلور فیمیل راځي، لکه دوه فیمیل پارلیمنټریان به د سینټ نه راځي. فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل، خو اوس په دې وخت کې موږ ټرای به کوو، کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنټ کې فیمیل نشته.
حاجی شاجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر جنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې څوک غږ نه اوري او چارواکي ورته د ملاقات لپاره وخت نه ورکوي. دوی وایي چې په یاد دفتر کې د بیلابیلو قومونو د جرګو لپاره په ټاکل شو ورځو هم چارواکي نه حاضریږي چې له دوی سره لیدنې وکړي تر څو په خبره د دوی له ستونزو خبر شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي، او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باډی یو تن مشر سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دا مشران تاسو وینو په سوونو کې دي، خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره هغه نه وي میلاو شوی، او دا ډېره ستره مسله ده چې مونږ پی ای خیبر چې دی هغه میلاویږي نه، د خلکو مسلې نه حل کوي او د په تیره تیره چې کوم د ضرورتمند خلتي انتهایی ضرورتمند خلک دی هغو مسلې بالکل په ورځو په ګنټو کې حل کېدل پکار دي، چې نه حل کېږي نو مسلې ورځ پر ورځ سوا کېږي او کمیږي نه.
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے د قومی مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکولونو راوڑو د سرکونو راوڑو چې کومي کومي مساری ام راوڑو مشان راشو دول دیالس کسانی پس ماجیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لا شو هیڅ لغه نش اخر دم پینځم او ته چراغلی او پختنه غوڅو شو کولای میټینګ لته کلا موجوده ده ناسی منګلا سم ملاقات را کوي نه راغه کوي.
او یو بل تن حاجی ګلا جان وای
ز خپل وطن ما ملي غتون راوړي کاغذونه راوړي درغزونه راوړي دي صاحب در دې بابت کې ملي دوی موږ له ترخېتي کارونه وکي او شو موږ له مسلې حل کی دا موږ شپکم هفته چې ملي راځو ورځ بناري تیر کو او کوم نه مې څوره مې من او تاسو کو دلته چې پلاسیر ته دا وایي چې بس نن میټینګ لا لاړو نن دغه لا لاړو نو هیڅ کوي نه پوي ملاقات نه راکول کی پوي خو موږ به حکومت نه بایکاټ کوو پوي بس بایکاټ مې بس بالکل موږ به جوړ ګونه مرا بایکاټ کوو دو پروګرام نه بایکاټ کوو دو حکومت کارونه نه بایکاټ کوو پوي ځکه چې موږ سره ډیر د دوز نظر او ډیر خراب نظر راته کوي پوي دا نظر د انسانیت نه دی هغه موږ ته
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی چې په خیبر هاوس پیښور کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده، خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرهاد شینوا
مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله چې نن په دریم ورځ هم دوام لري مسافر د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اورګاډو چلوونکي وایي تر هغې چې د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي، خو مسافر وایي دوی دغه احتجاج له کبله له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د خدای نور ناصر نو په رپورټ کې وو.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبې په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلوونکي وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجن زړې او ناکاره دي، او په خبره یا چې انجن یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب لروانه سر پر تو بجور غلن تر وس انتظار کاروبار ته زما خان سما کور سی جم خو ټیک د کونه رسی جم کاروبار پات دی نو خو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه بعد دوی احتجاج دوام ودری تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغیدو کار فایل سوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي خو هغه یې په قصه کې اعلان دي.
اس حوالے سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
پدی حق له موږ څو ځله بلکہ لتیرو وو اتو کالو رئیس په لیکلې باندې ورکړي، لکن تر اوسه پورې پدی باندې هیڅ کار سوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجن یې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړ پوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج وروسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشن په ورځ د بولان په آبیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لار یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لشتر لږه څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وردونکو د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمېر یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والی بیان مشال لډو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي تختول شوي کسان پکې ساتل شوي تللې لارې تړلې او دا چې قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي. د خالی پر ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمېر وسلوالو لخوا تختول شوي دي. په اړه تفصیل د اجمل انت په رپورټ کې
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل کله یې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشي کړي، بل خو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې د یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبې په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي وو وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د یرغمل نیونه دا قضیه د وی سیمې زشخړې ورسته رامنځته شوې ده. د سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. پاینې هلکې د ولسی جرګې رئیس وایي د ډول تختونی او یرغمل نیولې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
یرغمګیری هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسي خلک وو څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل لونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اودونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د نجیب عامر نه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره قبري افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري، خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللې او وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطحه کتل شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر ده چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان هم دي چې په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
لن خبرونه مولا نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې ل رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپل صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغوی د حق نه ورکړی کیږي او د آئین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي، د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 14 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي، بلکې مشترک که مفادات کونسل پسته د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادات کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل، ګیس او بجلی پیداوار کې د دې حصه نه ملاویږي چې دغه اصاله وکړي شي او بوته دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر زره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروفه شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدای نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي، باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیرې کې لیکي پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا خبرونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی آسیا کې پر موسمي بدلون لیکنه کړې وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو نشتوالی ښایي د لویو شخړو سبب شي. بلخوا د برېټانیا چاپ ټیلیګراف ورځپاڼې بیا د هغه مزور کس په اړه لیکنه کړې چې په پاکستان کې ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. دواړو لیکنو مهمې برخې له بشیر ګواښ څخه.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجه آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشوالې به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتی شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی لدې قبل زنډول شو چې د مرګ سزا عملی کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبه په ورځ په دار وزړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړي تور و چې د هغه ښځې ترې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګنا ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند له تیر ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یکشنبه پر ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرتر وو. د بنگلاديش حکومت که څه هم د نامنۍ پېښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډیر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال کې برخه واخلي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبر ایجنس رپورټ له نجیبه مې راوړو.
بنگلاديش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسې په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوه سیاستوالو ته په 1971 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکې په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو ګزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوای شي. د بنگلاديش حکومت د یکشنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهرې پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د ووټونو په نظام کې یوازې 3% کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار زړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجیب سین چې د یکشنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په برلین کې د یو اشتغو هوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې د ناتو په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري. خپل دا ماموریت په 2014 د 2014 کال لپاره تمدید کړ. له غونډې وروسته د جرمني او افغانستان د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان خبریالانو ته څرګندونې کړې چې تفصیل یې اجمل انت وړاندې کوي.
د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندر لاین ویل په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه اخیستونکي هیوادونه صلاح شول چې په 2014 میلادي کال کې به هم د ماموریت ته دوام ورکړي. دا ماموریت د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر لین زیاته کړه
وی موږ
موافق شو او دا یو ډېر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډېره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډېر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاتل ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال
کې
د جرمني د دفاع وزیر په وینا د دې معنا دا ده چې موږ غواړو هغه پرمختګ چې لا د مخه مو کړی وساتو او همدارنګه مخکې د نورو ګامونو د خستو اسانتیا برابر کړو. بل خدای افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانګزی چې په دې کانفرنس کې برخه لرله خبري اعلان وویل په افغانستان کې ورستیو پیښو یو ځل بیا د نړیوالې همکارۍ د دوام اړتیا جبه تکړه. هغه ستانګزی وایي ورستیو پیښو مناسبتونه وښوده چې د ترهګرۍ نوې بڼې سره مبارزه پراخه نړیواله همکاري غواړي. زه فکر کوم چې افغانستان د ډېرې مودې راهیسې کړیږي. له همدې کبله زه په دې باور یم چې همکاري او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې د پراخه ثبات سبب کېدای شي. همدارنګه بل افغانستان څخه د مخزونو د تیښتې مخه ونیول شي او د کډوالۍ ستونزه به راکمه شي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل په دې خبري غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. نوموړي د تیر وړي جګړو ته په اشاره وویل دا ډېرې سختې جګړې وي او ما پکې د افغان ځواکونو پرمختګ ولې. جنرال کیمبل وایي دوی ډېر مقاومت درلود خو دا د جرمني او د روزنې مشورې او ملاتړ په ماموریت کې د نورو برخه اخیستونکو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له دوامدار ملاتړ پرته ممکن نه دی. زه فکر کوم نننۍ غونډه او هغه ژمنتیا چې ما د میز چاپېره ولیده د افغانستان د ملي والي حکومت د افغانستان خلکو او د افغانستان ځواکونو ته قوي پیغام استوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو ته هم یو پیغام دی چې نړیوال ائتلاف د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او دوی باید وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې په پروسه کې شامل شي. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت برخه ده په نه ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروی، ګرجستان، هنګری، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري.
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه وټل شوې چې جنوبی آسیا، آذربایجان، بیا یونان او رستا د اروپای ټولنې غړي هیواد کروشیا ته رسیدلې. لیکنه وايي اروپای هیوادونه یوازې هغو کسانو ته پاسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي. خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ورشاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړي چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار و چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کېږي او ورسره مرسته کېږي. خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلادیشی کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی، د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کولو وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلادیش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولی شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تېرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لویه لاره چې یو چینایي شرکت پرې کار کوي د جوړولو چارې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډېدلې دي. په دغه پروژه کې د ځنډ راتګ د دې ښکارندوی دی چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو د مخ تړلو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري ایجنسی د دغې پروژې پر وړاندې پرتې ستونزې په یو تحلیلي رپورټ کې څېړلې چې مهم ټکي یې نوریاس نوري اوروي.
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړه شوې وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي، او که بیا هم ځنډېږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کیږي او مالی لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هیواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړې هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان دفاع اعدامي وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی، بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هیڅکله به ونه توانیږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې 150 سهام د دې دی وایي طالبانو دې پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله، اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویټرز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی، او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شنجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالی مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2000 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالرو مرسته کړې او تر 2018 کال پورې دې هیواد ته د نورو 320 میلیون ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالرو مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناسیزه مرسته ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 4015 1038 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې پرون دوشنبه ناوخته یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. دغه زمیندار کلوي خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوښ ول، خو بل لوري ته بیا ځینو د کرنې د سکتور پر چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل دوی ته داسې وخت اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کر وخت بیا تیر شوی وي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات ته د کرنې وزارت لخوا 115 میتریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 50 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 میتریک ټنه اصلاح شوي غنم چې البته 90 دي دا د قانون توضیح کیږي.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅېدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټي فصل په یو ځای نه پخیږي او نه ښه حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوي تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوي تخمونه هم د ساينس په ذریعه باندې د مختلفو هورمونونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متیقن یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوي تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولی شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیف مشر وایي چې د اصلاح شوي تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړل شو یې کړله او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نره کومکینه وکي ورسره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
دی ادوانی ورده خوښ کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زیزمه کیلری، خو بیا هم ورڅخه د تمیوال حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه سرنګه چې خواهی توجه نکیږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې خلک وایي چې سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دوی په خبر دغلته هر وخت بندیز لګیدلې وي او خلک مجبور دي چې خوراکي توکي په لوړو بیو ترلاسه کړي. د پاکستان په قومي سملای کې د جنوبی وزیرستان د خلکو یو استازي بیا وایي چې د سیمې د خلکو پر دغه ستونزه بل حکومت سره خبرې کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان شک توی مسعود کابلیون ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خود ساختا ټیکسونو په وجه وا ګونه غلا په 15 زرا کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
بدقسمتی خورا دو چه 10 جون 2014 نه د بندې کرفیو لګېدلی دو دنیا په تاریخ څه دمره وزا کرفیو نه دی لګېدلی. ورته خلک انتهایی مشکل وخت راوي. یې د پورا پاک آرمی د راشن په حواله سره د خلک په یو پرمټ ایشو کا 20 گاډي 25 گاډي 30 گاډي روسی هغه شکت یې لکه دا غلا چینا غوړي د غوړي کاشي ناوړي. د شمالي وزیرستان چې کوم پولیټیکل انتظامیه دو
در شک تو یو بلو سے دنکای عبداللہ دغا خبرے پدارنگ مخش بیائی
خلق تا دا خوروک سامان رسیدی انتہائی مشکل سے بھی عمر پر عمر سے مبتلا کی بچوں سے
رحیم مسعود چکم دے ٹرک ڈرائیور دائے دے خوڑو دے را دارے او خود ساختہ ٹیک سونو حال پا دا رنگ وشائی
اول خو پرمٹ نہیں ملاوی جی لس ہزار کو پرمٹ سے تیرے سی گئے کلا پرمٹ بند ملاوی جی گرام شاہ پر ٹکری ہے مجھنا دو ہزار روپئے خو خلی کے چتن جی روسی بانی تروارا سی جی ڈبل رو گیا تھا بانی سے تو مجھ میں تقریباً پنگلا سلس پہ گیا تھا تو مجھ سے ایسی گاڑی میں ڈاکی روڑی
ہوئی شک تو دے کبالیانو دے دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چھ دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹھائی مشار مولانا جمال الدین خبر کان آغوی ہاں دے دغو کبالیانو لرانی وکڑلا
شک تو اخلاقال چھت سوی آئی دا بل بیر کل سائیزا گئی دا سے مبالغہ ہم سرائی خال کے تا ریسی ویری ہاں دے پابن ہاں دے دے دنا کمیشنو خلی نہو بے انتہا ظلم کا ویخان ہاں جو جاؤ سارا ہاں دے نر دورے پلچکلون سارا پکلا کا بن خبر آو کا ان شاء اللہ تعالی دا مسئلہ حل
در شک تو کبالیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر
خیبر جنسی لیکوال او سیرنکار اسلم تاثیر افریدی په دې وروستیو کې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پیښور پوهنتون له پښتو څانګې څخه د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی. نوموړی وایي امیر حمزه خان شینواری په خپلو لیکنو کې انسانیت ته پر هر څه اولیت ورکړی دی او ټولو شاعري له انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې کله د سیمینا د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، د هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دادی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی پل به ترې ډېره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده. یقینا چې دې مقالې سره وي یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکو نسلونو مونږ موجوده نسلونو خبر کړی شي چې هغه د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پر دې زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاق او تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن د ورورولۍ د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.